ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانو لیدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د فروری 8 نیټه ده د وخت پاکستان کې د سر اتنیمه افغانستان کې اتو دلته واشنگټن ډی سی کې د فروری د ومنټي د شپې د اتنیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته زه زیات خټک یو زل په هر کله وایم او تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د جرمنی په میونې ښار کې د امنیت په اړه کانفرنس سره تر رسیدلې په کانفرنس کې د منځ ختیځ په شمول د یوکراین په لوزنامه هم جاج اغستل شوی د امریکا مرستیال صدر جو بایدن ویلي د یوکراین د مسلې کوم فوزي حل نشي راوته
وی ډو ناټ بلیو دیر از ا ملټری سولوشن ان یوکراین وی بلیو وی شډ اټمپټ ان اونربل پیس
نایجیریا د امنیتي اندېښنو او د بوکو حرام یاغیتوب له وجې د فروری په 14مه نیټه کېدونکي صدارتي ټاکنې تر شپږ اونو پورې ځنډولي خو څلورو غربي افریقایي هیوادونو فیصله کړې چې د نایجیریا ته خپل ځواکونه مرستو لپاره ولیږي د کرکټ نړیوال کپ وړاندې به نن وارم اپ میچونه شروع کیږي نن په لومړي مقابله د استرالیا او هندوستان ترمنځ لوبیږي
هم سبا یا د ګول په ورځ به په سیډنی کې د پاکستان کرکټ ټیم د بنگلاديش پر ضد مقابله کوي او په سلورم میچ کې به د انګلند او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله وي
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د امریکا خارجه وزارت وایي شرقي یوکران کې د فرانس او جرمني په شریکه منصوبه تیر کال ستمبر میاشت کې شوی ناکامه ډزبندې په لوزنامه اساس لري خو دې ځل ډېر تفصیل سره وضاحت شوی دی د خارجه وزارت تر مخه دې ځل پکې د ملي کولو او تګلارې په اکله هم وضاحت موجود دی د فرانس صدر فرانکوس اولانډ ویلي یوکران کې جنگ ختمولو دا اخیری موقع ده میونخ کې د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي لا واضحه نه ده دغه منصوبه به کامیاب وي او کنه میرمن مارکل د غرب لخوا یوکران ته وسلې ورکولو مخالفت کړی وای وسلې سره مسلې نه حل کیږي نایجیریا خالی پورز اعلان کړی چې د فروری په 14مه نیټه کېدونکي صدارتي انتخابات شپږونو پورې ځنډوي چې علت یې د امنیت وضع او بوکو حرام ډلې لخوا حملې دي د نایجیریا خپلواکه انتخابي کمیسیون مشر یو خبري کانفرنس ته ویلي که چېرې د خلکو ووټرانو انتخابي څارنوالانو انتخابي موادو د امنیت ضمانت نه وي نو آزاد او شفافه انتخابات ترسره کول به ممکن نه وي بوکو حرام نومي تندروه ډلې د نایجیریا شمال شرقي سیمو کې ډېر ځایونو کنټرول نیولی د فروری په 14مه نیټه په استرالیا او نیوزیلند کې شروع کیدونکي کرکټ نړیوال کپ یا زغل وړاندې به نن وارم اپ میچونه شروع کیږي نن به په ایډلیډ کرکټ ګراوند کې د استرالیا او هندوستان ترمنځ مقابله کیږي د پاکستان لومړی میچ په سبا له د بنگلاديش پر ضد وي خالی په ورځ په دریم ورځ هم د اردن جنگي جازونو د اسلامي ریاست تندروه ډلې هدفونه په نخه کړي په داسې حال چې دغه ډله داول لري چې د اردن بمبارۍ کې د ډلې د ولکې لاندې یو امریکایي زنانه هم وجلې شوې خو د دغې خبر تصدیق نه دی شوی اردن پس د هغې خپلې هوایي حملې تیزې کړي کله چې د اسلامي ریاست ډلې لخوا د اردن نیولې شوې پایلټ ویډیو مخې ته راغله کوم کې هغه ژوندی سوځول خودل شوې دي خالی په ورځ متحده عرب اماراتو ویلي د اف 16 جازونو یو سکواډرن به اردن ته سپاري چې هوایي حملو کې ورسره مرستې وکړي هر څه که عراق کې خالی په ورځ یو شمېر بمي چاودنو له امله لږ تر لږه 30 خلک وژل شوي خو بیا به هم د لسیزو راسې بغداد کې لګېدلی کرفیو اتوار په ورځ ختم شي یو پیښه کې یو ځانمرګي برید کوونکي یو رستوران سره نږدې ځان الوزولی چې له امله لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي دا حملې په داسې حال شوي چې حکومت سرخار کې د شپې په مهال لګېدلی کرفیو ختمولو پرېکړه کړي د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د امریکا نایب صدر جو بایدن او خارجه وزیر جان کیری سره میونخ کې لیدنه کړي چې امریکایي چارواکي وایي د اسلامي ریاست مقابلې په موضوع ورسره بحث شوه د ترکی استخباراتو مشر چې د صدر رسپ طیب اردوان نږدې ملګری هم دی جون میاشت کې پارلماني ټاکنو کې برخه اغستو لپاره خپلې څوکۍ نه استعفا ورکړي خالی په ورځ د هاکان فیدان لخوا د استعفا ورکولو راپورونو سره هغه افغانې تازه شوی ګڼي دی به د ترکی نوې خارجه وزیر جوړیږي د ترکی کامی استخباراتي ادارې یا ایم آی ټی د مشر په حیث خاغلی فیدان کورد وسلوالو لخوا لسیزو راسې روانې جګړې ختمولو لپاره کیدونکي امن خبرو اترو کې مهم رول لوبولی خالی پورز د شمالی کوریا سرکاري میډیا راپور ورکړی چې ملکي بحري جاز وشتون کې میزایل ازماینه کړي چې هدف ډیر صفایي سره په نخه کوي د ازماینه په داسې حال شوی چې د سویلي کوریا او امریکا ترمنځ ګډ فوزي تمریناتو نیټه هم رانږدې شوی دغه تمریناتو باندې شمالی کوریا اعتراض لري د شمالی کوریا سرکاري میډیا د میزایل ازماینې کوم مقام یا تاریخ نه ده څرګند کړی خو وایي سارنه یې مشر کیم جونګ اون کړی ده
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو تاسو ته ډیوا راجو سهارانی در ساته خبرونه ته خوږې د ډیوا راجو سهارانی در ساته خبرونه کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپور نومره کې وړاندې کوو. اول تاسو پام را ګرځو د یوکراین مسلې ته کوم په هکله چې جرمني کې د جرمني میونخ ښار کې امنیتي کانفرنس هم سرته رسیدلی دی او د دې نه وړاندې د فرانس او د جرمني چې کوم مشران دي د جرمني چانسلر انګلا مارکل او د فرانس صدر فرانکوس اولاندې د دواړو د یوکراین او د روس سفر کړی و. د یوکراین صدر او روسي صدر ولادیمیر پوتین سره لیدنه کړې وه. د دواړو یو وړاندیز ځان سره وړی و د سولې راوستلو لپاره. د امریکا خارجه وزیر بخښنه غواړم خارجه وزارت وایي چې دغه وړاندیز د دواړو مشرانو لخوا په هغه لوزنامې باندې اساس لري کوم چې تیر کال سپتمبر میاشت کې شوی و او د کوم له وجې چې ډزبندي هم تر سمو د پورې قائم و خو وروستو ناکامه شوه. ګرانو اوریدونکو تفصیلي وړاندې کوي کلیم افضل په دې راپور کې.
د جرمني په ښار میونک کې د امریکای او اروپایي ډیپلوماټو او سیاستمدارو د یوکرین کړکیچنې مسلې هواري لپاره غونډه وکړه. دا په داسې حال چې په شرقي یوکرین کې ډېر بد حالات روان دي. روس پلوه باغیانو او د یوکرین حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه دوام لري. د فرانس او جرمني حکومت په مرسته په داسې لوزنامې کار روان دي چې غواړي په شرقي یوکرین کې کلاري راوستي شي. د جرمني په ښار میونک کې د غونډې په محل د امریکای خارجه دفتر یو چارواکي ویلي چې په دغه لوزنامې کې څه ډېر زیات بدلون خو نشته، خو لږ ډېر معلومات او د وخت تعین شریک شوی. غربی نړۍ په مرسته د بیلاروس په ښار مینسک کې تیر کال ستمبر په 15 نیټه د یوکرین، روس او د شرقي یوکرین باغیانو ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه ترسره شوې و. خو دغه د مینسک لوزنامه په هغه وخت ماته شوه چې کله د روس پلوه باغیانو د ډلې مشر اعلان وکړو چې دوی به خپل بریدونه د یوکرین حکومت پر ضد دوام لري. اوس هم په میونک کې د جرمني چانسلر انګلا مارکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند په هلو ځلو دغه لوزنامه یو ریبیا د نوي جزئیاتو سره د اروپا او د امریکای چارواکو ته وړاندې شوې. د امریکای خارجه دفتر چارواکي د دغه لوزنامې په حق لا سرګند کړه چې زیاتره برخې به د پخوانی مینسک لوزنامې پکې موجوده وي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند هم د دغه لوزنامې په حق لویلي چې دا به اخیرنی موقع وي د یوکرین باغیانو او د هغوی ملاتړو لپاره. د نوی ترتیب شوی لوزنامې منظوري او کامیابی په حق لا د جرمني چانسلر انګلا مارکل ویلي چې دا لا واضح نه ده چې دا لوزنامه به هم کامیاب شي. نوموړي په خپلو خبرو کې د غربي نړۍ لخوا یوکرین حکومت ته نور وسله ورکولو مخالفت هم څرګند کړي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن هم په میونخ ښار کې موجود وو. نوموړي ویلي د روس صدر ولادیمیر پوتین مسلسل دا خبره کړې چې امن اړخته به د نورې نړۍ سره په شریکه کار کوي. خو نوموړي نور ټینکونه او وسله دغه شخړې ته ورکړي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن په میونک کې د غونډې مشرانو ته وویل چې زمونږ دا نه دي منل چې د یوکرین د مسلې کوم پوځي حل موجود دی. زمونږ دا منل دي چې د امن لپاره کار وشي او مونږ دا هم منو چې د یوکرین اولس دا حق لري چې د خپل ځان دفاع وکړي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن داسې ژمنه هم څرګند کړې چې کچرې روس خپل مداخلات په شرقي یوکرین کې بند نه کړو نو امریکا به یوکرین ته هغه نازک وسله ورکوي د کومې د لارې یوکرین خپل دفاع کولی شي. د امریکای مرستیال صدر جو بایدن وایي موږ به یوکرین ته دفاعي امداد جاري ساتو، د جنگ لپاره نه بلکې د خپل ځان دفاع لپاره. روس مسلسل د یوکرین په شرقي برخو کې خپل مداخلت نه انکاري دی. د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو په میونک ښار کې خبریالانو ته هغه روسی پاسپورټونه ښکاره کړل کوم چې د ده تر مخه د یوکرین دننه د روسی پوځیانو نه اغستې شوي. بلخوا هم په میونک ښار کې د امریکای خارجه وزیر جون کیری خپل روسی همسیال سرګی لاورو سره لیدلی او د فرانس او جرمني په مرسته تیار شوی د دغه پلان او د امکاني لوزنامې تفصیلات شریک کړي.
د ګران اردوونکو د یوکرین مسلې حل کولو لپاره که یو خوا یورپي مشرانو د جرمني او د فرانس مشرانو روس او یوکرین ته د سولې وړاندیز وړی دی، نو بلخوا امریکا کانګرس کې یوکرائن ته د وسلې ورکولو باندې هم بحث روان دی. خو یورپی مشران په خصوصي توګه جرمني او د فرانس څخه مشران دي دواړه یوکرائن ته د وسلې ورکولو مخالفت کوي. نو د دې دواړو چې کوم یو وړاندیز دی بل د وسلې ورکولو منصوبه ده، کچرې دغه وړاندیز کامیاب شو روس لخوا هم یوکرائن لخوا هم، نو بیا به په امریکا کې دننه کانګرس کې چې کوم بحث روان دی هغه به په کم لور ځي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل به د واشنگتن سفر کوي او امریکایي چارواکو سره به هم په دغه اړه کې بحث کوي. تفصیلات اورو د محمد عالمگیر په دې راپور کې.
د یوکرین پایتخت کیو او ماسکو ته د دورو پس جرمن چانسلر انګلا مرکل اوس د امریکا سپینې ماڼۍ ته روانه ده چې د یوکرین د مسلې حل راوباسي. د دورې سره به صدر اوباما له موقع په لاس ورشي چې یورپ کې د جرمني په شان ملګري دریز ووري وړاندې دی چې هغه په یوکرین لا وسله ورکولو تجویز باندې عمل وکړي.
The president is going to make a decision that
Les Pinimane Wayan Jan Ernest Wai Les Sadr Obama faisle adana ba zamun da faraha kami salamatiya pa maqasid wi aw mung ba guru che da faisle ba pasima zamun margaro bande sa asar gurzawi. German chancellor rus sara da Germany tijarati adiku gamuri aw hum da yow wajada che Germany Ukraine la da wasle khilaf de. Stephen Pfeiffer da Ukraine la para da America pa khwane safir padishwi de wai جرمنی اکثرا ځان سخت درجه طاقت خودل نه ډډه کوي. خو د دلچسپي خبره دا ده چې چانسلر مرکل ویل دوی با یوکرین له وسله نه ورکوي، خو بیا دانه دی ویلې چې بل څوک به هم دا کار نه کوي. د نړیوالو اړیکو پروفیسر ابراهام نیومن وای یوکرین له د وسله ورکولو پر سر اختلاف مطلب دا چره هم نه دی چې د روس خلاف اوباما او مرکل یو نه دی. دی وای هم دې صورت سره امریکا او جرمنی موثر کیږي او هغه داسې چې امریکا یوکرین له وسله ورکولو سره پر روس فشار زیاتول غواړي او جرمنی به روس ته وای چې موږ داسې نه غواړو، خو امریکا تر ډیر ساته پورې ودرولې هم نشو او هم دې سره مذاکرات کامیابی دل شي. صدر اوباما او چانسلر مرکل تیر وختونو کې ډیر اختلافات لرلي. اخر ځل چې میرمن مرکل د واشنگتن ته په دوره و نو صدر اوباما هڅه واچ د امریکا د جاسوسانو لخوا د غې جاسوسي کولو پر سر ور د خفګان ختم کی. سپینې ماڼۍ وای د غزړې خبرې دي او وړې درجه دا اوسنۍ ملاقات د یوکرین د لانجې د حل رو بسلو لپاره دی. د نبیرته تجارت د ترهګرې مخنیوي ایران او نور مسلې به د ملاقات موضوع وي.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپه دی ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
وایس آف امریکا دی ورځ د ګران اردن کوست ته پام راګرځو. نایجیریا ته چرته چې د فروری په 14 نیټه کې دونکو صدارتي ټاکنې شپږو اونو لپاره ځنډولې شوې دي. د خپلواک انتخابي کمیسن مشر یو خبري کانفرنس کې وینا په محل ویلي دي چې د ملک امنیت او بیا د بوکو حرام لخوا چې کومې حملې دي دا غیر وجه ممکنه نه ده چې د خلکو د انتخابي موادو او چې کوم وټران دي د غي حفاظت ضمانت ورکړي شي. نو په داسې صورتحال کې انتخابات شفاف او آزاد نشي کېدای. تفصيلات ورو ما حاصل په راپور کې.
د غربي افریقا سلور هوادونو د خالی پورز اعلان کړي چې دوی خپل گاونډي هواد نایجیریا سره د اسلامي تندلار ډلې بوکو حرام پر ضد جګړې کې مرستو لپاره به د نایجیریا ځواکونو سره شاملېږي. په افریقایي هواد کیمرون کې د درې ورځې خبرو اترو په آخرنی ورځ د بینن، کیمرون، چارټ، نایجر او نایجیریا نه راغلي وفدونو خپل پلان څرګند کړو. په دې خبرو اترو کې د افریقا اتحاد او ملګري ملتونو ماهرانو هم ګډون وکړو. دی پلان تر مخه راتلونکي میاشت په 3500 ځواکونه په هغه سیمو کې پر ځای کول کیږي چېرته چې بوکو حرام ډیر تیزه سره سیمه ایز خطر جوړیږي. د عسکر به سرنګ عملیات کوي په دې حقله تفصیل نه دی وړاندې کړی شوی. د کیمرون د دفاع وزیر ایډګرډ الن می بي ویل دي چې دا پلان سرګندول به داسې وي چې لکه پوزي رازونه ښکاره کړي. د پنځه افریقایي هیوادونو نه راغلي نمائندگانو ویلي دي چې خپل ځواکونو پر ځای کولو لپاره دوی ته په فوري توګه د 40 ملیون ډالر ضرورت دی. د ملګری ملتونو یو نماینده ویلي دي چې هغه به د خواست د ملګری ملتونو سیکرټري جنرال او سلامتي کونسل ته وړاندې کړي. په عین حال کې نایجیریا د خالی پورز اعلان کړی دی چې د فروری په 14 نیټه کې دونکو صدارتي الیکشن به د امنیتي اندېښنو او د بوکو حرام یاغیتوب له وجې اوس د مارچ په 8 نیټه کېږي. د هوا د انتخاباتو آزاد کمیشن مشر اتاهیرو جیگا یو خبری کانفرنس ته ویل دی چې کده چارواکو انتخابی سارونکو او د انتخابی مواد حفاظت ګارانټی نشي ورکول کېدی، نو د معصومه خزو سړو ژوند او د صفا او شفاف ټاکنې کېدو امکانات په خطر کې دي. بوکو حرام تندلار ډله د شمال شرقي نایجیریا غټي برخې باندې کنټرول لري او سړونکو وایي چې په دې سیمو کې پرمن انتخابات کول ناممکن دي او د ټاکنو نوړاندې بوکو حرام لخوا د عام ولس او حکومتي ځواکونو پر ضد په بریدونو کې تندی راغلې ده. بوکو حرام تندلار ډله د کال 2009 راهسې په شمالي نایجیریا کې د ترهګرۍ خونړې کمپاین پیل کړی دی او نایجیریا نه د خپل خوخي اسلامي ریاست جوړول غواړي. د تیجمې په ورځ د امریکې استخباراتي چارواکو ویل دي چې بوکو حرام 300 نه واخله شپږو زرو پورې سخت دریزه وسلوال لري.
وایس آف امریکا دی ورځ د ګران اوریزن کو ورستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ کوم تعلقات دي، دا په کوم اړخ روان دي؟ پاکستان کوم مدونو کې د چین سره همکاري کوي او چین څه قسمه شکایتونه لري د پاکستان نه؟ همدغه سړنه شوې ده د امریکا وتلي ورځپاڼې نیویورک ټایمز کې چې ورته مطبوعاتي کتنه کړې ده. د دی ورځ زموږ همکار مختار خلیل.
اندریو سمال په واشنگتن کې جرمن مارشل فند نومي تھنک ټینک کې د پالیسۍ د سړنکار په حیثیت کار کوي. د خپل یو نوي کتاب کې د پاکستان او د چین د تعلقاتو په حواله پاکستان سره دا وخت د موجودو اټومي وسلو، دواړو ملکونو کې د موجودو تندلارو او پاکستان او افغانستان نه د امریکې د وټو په صورت کې مستقبل کې درا پورته کیدونکو حالاتو پر وړاندې کې پاکستان سره د چین د تعلقاتو جوړ جاج اخیسته دی. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز اندریو سمال سره د پاکستان او د چین په تعلقاتو د لیکلي کتاب په حق لا د جین پرلیز د تپوسونو جوابونو یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې اندریو سمال خپل کتاب دی چاینا پاکستان ایکسس کې د ایشیا د نوي جغرافیایي صورتحال د سرخط لاندې لیکي. اگر که چین په ظاهر د ډیری مدینه پاکستان سره جوخت نزدېکت لري، خو د پردې شاته د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې تل تلخی پاتې شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د تریخوالي لوی سبب د پاکستان په لورو پرتو غرایزو قبایلي سیمو کې د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک د بیرغ لاندې د چین د سینکیانګ صوبې د راجمه بلتونخوخو یوغور مسلمانانو موجودګي ده. اندریو سمال لیکي چې د چین شک دی چې د پاکستان د فوج دننه داسې کسان شته چې د یوغور سره همدردي لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د اندریو سمال لیکلی دا کتاب ډیر په وخت راښکاره شوی دی، ځکه چې د چین صدر جی پینګ د مارچ په اخیری هفته کې د پاکستان په دوره روان دی او امید کیږي چې د چین د صدر د پاکستان دا دوره د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو یو نوی باب پرانیزي. اندریو سمال د خپل کتاب د لیکلو د ضرورت په حواله د یو تپوس په جواب کې وایي چې په دې سیمه کې د ورځپزیاتی راپورته کیدونکو اسلامي تحریکونو د ویرې چین د خپل دریز د سر دوباره جاج اخیستو عمل تلاس اچولې دی او زه د چین همدا اقدام په ګوته کول غواړم. پاکستان او سعودي عرب سره د چین ایټمی تعلقات، طالبانو سره د چین معاملې، بحر هند کې د سمندري فوزي اډو په باب له چین منسوبي او نور هم ډیر داسې کارونه شته چې د عالمی سلامتیا په باب له فکرمنده نور زیاتی، خو د دې ټولو فکرمندو او تپوسونو قطعي جوابونه ورکول ګران ده. د چین او پاکستان په تعلقاتو د لیکونکي کتاب لیکوال اندریو سمال د یو تپوس په جواب کې دا هم ویلي دي چې زه د ډیرو کلونو راسې د چین خپلو دوستانو دانشورانو سره د چین او پاکستان د تعلقاتو په باب له پرابطه کیم او دوی ماته په دې لړ کې ډیر سودمن معلومات راکړي دي. چین سره د ټولو نه زیات فکر د پاکستان د دننه حالاتو او د امریکې د وټو په صورت کې د افغانستان د مستقبل په باب لمل لې. نیویارک ټایمز اندریو سمال سره د جین پرلیز د تپوسونو جوابونو په باب له خپل رپورت کې لیکي چې چین د پاکستان له طرفه د ترهګرۍ د خطرې نه ډیر وار خطا دی. چین په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د یوغور جنگیالو په موجودګۍ سخت ناراضه دی او چې اندریو سمال نه دا تپوس وشو چې چین په پاکستان د شرقی ترکستان د اسلامی تحریک خلاف د کار روایه کول زور ولین روڑی، نو د اوه چې د مشرقی ترکستان د اسلامی تحریک په مسله د چین او پاکستان خپلو کې سخت او تریخواله موجود دی او چین په ډیرو موقعو پاکستان ته پکلکه سره ویلی دی چې د دې مسلې سره اواره رو باسي. په تازه ورځو کې داسې خبرونه هم راخکاره شوې دي چې چین په قطبی وزیرستان کې د یو غور جنگیالو خلاف پاکستان سره په شریکه د فوزی عملیاتو کولو تجویز هم وړاندې کړی دی، او د پاکستان د فوج د لاندې سطح د افسرانو او د فوجیانو د مخالفت له وجې دا قسمه کارروایی لا ممکن نه ده. نیویارک ٹائمز د انډریو سمال په حواله د خپل رپورٹ په اخیر کې لیکي چې پاکستان او چین د ډیر مدینه گوادر نه تر چیره پورې د یوې زمینی تجارتی شاهرا جوړولو په منصوبه خبرې کوي. دا شاهرا د چین لپاره لوی اهمیت لري، ځکه چې په دې به ابناء ملاکا ته د چین محتاجی ختم شي. خدا لار به چونکې د بلوچستان نه تیریږي او دغلته د توندلارو اړې ګړې موجود دی، نو دا منصوبه هم تر دې وخته پورې لا قابل عمل نه ده.
د امریکا غږ دیوا ریډیو تا پدی پتا لیک راولی گئی، وائس آف امریکا پشتو دیوا ریڈیو 330 انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے.
تیاری دا داغی په شکل لپاره مقابله لوبیدل شروع کیږي. نن د استرالیا او هند ترمنځ مقابله ده، او سبب د پاکستان او بنگلاديش مقابله وی. تفصیلات ورود شهبزاده په دې راپور کې.
په آسٹریلیا او نیوزیلینڈ کې د کرکټ نړیوال کپ یا غل شروع کېدو کې په شمار شپږ ورځې پاتې دي. د دغه نړیوالې مقابلې وړاندې کېدونکي میچونه یا وارم اپ میچونو کې به نن د آسٹریلیا مقابله د هندوستان سره وي. نن به د آسٹریلیا په مشهور ایڈیلیډ کرکټ گراؤنڈ کې د دواړو ټیمونو ترمنځ مقابله کیږي. که څه هم د هندوستان کرکټ ټیم د تیرو دوو میاشتو راسې په آسٹریلیا کې دی، او په دغه دوو میاشتو کې یوه هم لویه مقابله کې بری نه دی ترلاسه کړی. په آسٹریلیا کې د آسٹریلیا پر ضد د سلورو ټیسټ میچونو سیریز کې هندوستان په 2-0 ماتې خوړلې، او د آسٹریلیا او انګلینډ پر ضد یې په یو ورځني میچونو کې د ماتې سره مخ شوی دی. خو د هندوستان کرکټ ټیم کپتان مهندرا سنگھ دھونی په آسٹریلیا کې تیر ورځ یو خبری کانفرنس ته ویلي، زموږ لپاره هر یو میچ یو نوی میچ وي، او ټول لوبغاړي به د نوي جذبې سره لوبه کوي. د نړیوال کپ د شروع کېدو وړاندې به سبا لا په لنکن کې د نیوزیلینډ او زیمبابوې ترمنځ مقابله کیږي. سبا لبا دویم میچ په کرائسٹ چرچ کې د سریلنکا او جنوبی افریقا ترمنځ لوبیږي. هم سبا یا د ګول په ورځ به په سیډنی کې د پاکستان کرکټ ټیم د بنگلاديش پر ضد مقابله کوي، او په څلورم میچ کې به د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله وي. د فروری په 10 نیټه به بیا دوه میچونه لوبیږي چې په کې به افغانستان د هند سره مقابله کوي، او آیرلینډ به د سکاټلینډ پر ضد خپله لوبډله ګوري. د فروری په 11 نیټه به څلور وارم اپ میچونه کیږي. په دغو کې لومړی میچ د پاکستان او انګلینډ ترمنځ، دویم د نیوزیلینډ او د جنوبی افریقا، په دریم میچ کې بعد سریلنکا مقابله د زیمبابوې، او استرالیا به بیا د متحده عرب اماراتو مقابله کوي. د فروری په 12 نیټه به بیا دوه وارم اپ میچونه کیږي، یو میچ په د بنگلاديش او آیرلینډ ترمنځ، او دویم به د سکاټلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ لوبیږي. د یادونې وړ ده چې د کرکټ په روان ورلد کپ کې به 14 ټیمونه برخه اخلي، او دغه ټول ټیمونه په دوو ډلو یا پولز کې تقسیم شوي دي. په پول اے کې افغانستان، آسٹریلیا، بنگلاديش، انگلینڈ، نیوزیلینڈ، سکاٹلینڈ او سریلنکا دي. او پول بی کې بیا هندوستان، پاکستان، آئرلینڈ، جنوبی افریقا، متحده عرب امارات، ویسٹ انڈیز او زمبابوے شامل دي.
اردوونکو د پښتو د موسیقۍ یو زلاند ستوري کشور سلطان ژوند او فن ته کتنه کړې ده. د ډیوه راجو زموږ همکارې نایت سهر.
کیشور سلطان ته خدای پاک ډیره خوګه غاړه ورکړې و د کوم له برکت چې هغه د پښتو د موسیقي په نړۍ کې ځان له یو پیژنګلو جوړ کړې و. هغه په کال 1915 کې د پښتونخوا په پښتنه سیمه مردان هوتی کې په یو موسیقي پروره کورنۍ کې پیدا شوی و. وروسته په کال 1921 کې هغه د پېښور نه کډه وکړه. هغه په کورنۍ کې مشهوري سندرغاړې مهر النساء، چشتي چمن جان او صبر النساء د هغې تروریانې وې. خو ولې هغې د موسیقي باقاعده زده کړه د هغې وخت مشهور استاد فراشیر شمع او د مرغو صحبت خان بابا او د هغه زوی رفیق شینواری نه اخیستې وه، چا چې د هغې آواز په صحیح مانو کې د سرونو سره جوړ کړو. هغه بیا د سرونو ملکه شوه. هغه نه صرف په پښتونخوا کې خپل غږ خور کړی، بلکې د هیواد نه بهر هم یو شمېر د پښتو موسیقي پروګرامونو په غرض سفر کړی. د هغې خوږ آواز هر چا په زړه کې هغه ځای کړی و. هغې د پښتو شاعرۍ هر یو صنف د هغې په خپل کیفیت او رنگ کې ویلو، که هغه ټپه وه، سندره وه، لوبه، بدله، چاربیته او که غزلو. هغې اول د شاعرۍ په روح ځان پویولو او بیا به د شاعرۍ کې هم هغه رنگ او هغه کیفیت او هغه حسن پیدا کولو. هغې د ریډیو، ټی وی او فلم لپاره په سلګونو سندرې ویلې وې. خو ولې د هغې خپل ژوند او فن په اړه ویلي وو چې هغې په خپل کور دننه د ټپې نه د خپل فن آغاز کړو. بیا ورسو ریډیو پاکستان کې خبر تلاړه څه وخت چې قاضي سید ډایرکټر او رشید دهکان د پښتو د موسیقي پروګرامونو پروډوسر و. هغه هلته هم یو څو ښکلي شان ټپونه د خپل فن آغاز وکړو. په دغه زمانه کې د هغې سره مشهور سندرغاړي ګلنار بیګم او احمد خان د هغې هم اثر او د مقابلې سندرغاړي او ملګري وو. د نوی دور جدید او نوی موسیقي نه خوښېده. د هغې ولسي موسیقي خوښه وه، کوم کې د پښتو سوچه رنګونه ښکارېدل. د بخلي کیشور سلطان ته د هغې د خدماتو په عوض حکومت له خوا پرایډ آف پرفارمنس جایزه هم ترلاسه شوې وه. د خدای بخلي کیشور سلطان په جون کې دا یو لوی ارمان لرلو چې هغه خدای بخلي بېنظیر بټو سره لیده کاتب وکړي، د هغې ستاینه وکړي. هغه د ریډیو پاکستان پېښور نه ډېره ګیلمنه وه چې هغې ته په اخیري کلونو کې د خپلو سندرو ملکیت پیسې نه ورکولې، ځکه خو هغې د جون اخیري څو کاله ډېر په غربت کې تیر کړي وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
شعیب زاده، فوزی انجم، کلیم افضل دا وخت موږ سره تکنیکی ډخت مرستې کوي. پروډوسر دا محافظ جلیل، انجینیر دی کال دوینه، یو جهان مرنا سره دې وخت قربا زیاد خټک. ښه ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. تر الله پامان.